تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی، بلکې په دې هېواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسله والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و. د سیاسي او امنیتي چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تېر حکومت کې د نورو دندو تر څنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې، د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیا ونیسي او مستقیمن ګواښ وي، زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي، دا ټول ګواښ دی. په تور مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش. دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو د لپاره په خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی، او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگتن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري، د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګست په 2 په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگتن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پر هغو یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگتن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگتن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبان سره د افغانستان سره یا په وجود سره د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان د تروریزم خطر پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات، یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په ضمني ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکه د بجو ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو د رسول کی.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته 3 کاله د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هېواد د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډېرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 6 کلونو کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړه د برخمن پخواني حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په اوبو لاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې لشپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډېرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا درې کاله مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هېواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرله پسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل، هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې لغاوس خیبری سره د لیکوالو خاطرې.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله زه په خونځي کې وم او
د مرحوم خیبری پر هنر هم ژغی شو.
داوس خبره د داستاني تاريخي اثر یو فرقاره لیکوالو
دا به هم واوري.
زموږ په ټولنه کې ول شعر مهم دی، په خصوص د خزو لپاره کوم تاثیر لرلای شي؟
دا امني فنا شعر لرو.
واړم چې ستا د سترګو رب رب تنتا وکړم، واړم څو شی به یو شور جوړ کړم او آ وکړم.
د اقراب نوم د مجلې لومړی کڼه خبريش
په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالبه او د غوي لپاره به تعلیمي لیکنې وي.
نور مطالب هم په دې خبري مجله کې تاسو ته لرو. د داستان لیکونکي او خبريال غلام غوس خیبری د جنازي مراسم د سیشن بی پورز د اگست په 28مه په جرمني کې تر سره شول. د دې اگست په 28مه د ورپېښې ناروغي له امله د یو نوي کلونو په عمر په جرمني کې ومړ. غوس خیبری په خپل ځبان دي نوي کال ژوند کې پولیسکونو آثار په پښتو او دري ژبه ولیکل. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي دندې تر سره کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په روسيو کلونو کې خپل هیواد پریښود او جلاوطن شو. لیکوال اکبر کرګر او زرین انزور چې دواړو په بیلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د مشانو پټوګه دنده تر سره کړې ده، له خدای بخښلې خیبری سره په رادیو کابل کې چې بیا یې نوم رادیو افغانستان شو او تلویزیون هم ورسره یو ځای شو د کار اوږده تجربه لري. شغل انزور د مرحوم خیبری د ژورنالیزم هڅو ته اشاره کوي او وایي
ارواخات غوس خبری کار د ژورنالیزم په برخه کې په لومړي قدم کې د پاملرنې وړ دی او د ژورنالیست په توګه په رادیو افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. یو وخت د رادیو او د رادیو کابل او د روسي چې په رادیو افغانستان تبدیل شو پښتون غک مجلې د پښتون ژغ مسؤل مدیر وو. د څو پر لپسې کلونه د رادیو د پښتونستان د خبرونو مسؤل او مدیر او په دې لړ کې ډیر زیات کار کړی دی. د کندهار او د ننګرهار د هغه وخت د اطلاعات او کلتور لوی مدیریتونه د ترسره کړی دی چې په دې کې د ټول افغان او د ننګرهار ورځپاڼو مسؤل مدیر هم وو. په بیلابیلو کلونو کې د هیواد په یو شمېر نورو ورځپاڼو کې هم د مسؤل مدیر یا د یو برخې د مسؤل په توګه په بیلابیلو کلونو کې کار کړی دی. او په ډیلی کې هم دی د آل انډیا رادیو د پښتو خبرونو کارکونکی هم او نطاق هم. په رادیو افغانستان کې هم د نطاق په توګه هم وظیفه ترسره کړې ده بیلابیلو پروګرامونو کې. یو شمېر رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه د رادیو د پاره لیکلې دي، او لکه چې استاد بینوا وایي په خپل غږ هغه تمثيل کړی دي ځنې د رادیو ډرامونه او رادیو داستانونه.
غوث خیبری د کامې ولسوالۍ د سنگرسرای په کلیک په 1912 کال کې زیږیدلې و. د دې د کابل رادیو ترڅنګ نشتې وکاله د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو برخه ویاندو. اکبر کارګر وای چې مرحوم خیبری د ظاهر شاه د پادشاهی پورسیو کلونو کې لهند کابل ته راغلی وو، او چې کله د تری خبر شو لیدوته ورخه.
ما د لومړي ځل لپاره د استاد خیبری سره هغه وخت ولیدل چې کله د خونځي کې وم، او د یو خپلوانه زما د انګریزي استاد وا، او د هغه سره د استاد غوث خیبری زوی سنت راغلی وو. دا نوم یې واخیست، د استاد خیبری نوم یې واخیست. ما سم دواره چې کله سن ختم شو، ما د استاد خیبری د ادرس پوښتنه وکړه، ځکه ما هغه وخت د استاد خیبری څو اثره لکه خای خون، طوفانها، طوفانداران خیبر، او د اور لمبې دا لوستي وو، او ما زیاته علاقه لرله چې د استاد خیبری سره ووینم. نو هغه وخت دے د چپ د ډیلی راډیو کې د پښتو څنګه کې د ویندوی په اساس باندې کار کوو، کابل ته راغلی وو، فکر کوم پر رخصتې راغلی وو. نو ما اجازه واخیستله او زه داخلي دو ته ورغلم. زه چې کله داخلي دو ته ورغلم، ما د هغه په اثارو باندې خبرې وکړې، او د هغه ته زیات معلومات نور هم راکړل، نور آثار راکړل، او حتی یو دوه آثار ما ته د لوستلو لپاره په هغه وخت کې راتلل چې ما ځان سره راوړل، ما ولوستل او بیا ته مې وسپارل.
کیسه لیکوال او کره کتونکی اکبر کارګر له مرحوم خیبری سره د کاري ټکر د ملګرتیا په اړه زیاتوي.
کله وروسته چې و په رادیو کې د راډیو د نشراتو مسؤل په حیث باندې وټاکل شوم، او د استاد خیبری هلته د پښتونستان د اداري د مسؤل په مدیر په حیث باندې کار کاوه. یو گروپ کسانو سره کار کوو، د پښتونستان پروګرام یا د پښتنو او بلوڅو خبرندوی پروګرام، دا د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه و، ژوندیو پروګرامونو څخه و، چې ډیر فعالیت او ډیر تحرک ته اړتیا لرله، او استاد خیبری په ډیر متانت باندې او په ډیر دقت باندې دا پروګرام پر مخ وړ، او د هغه ټیم هم چې هلته ورسره کار کوو لکه محترم قیوم عثمان خیل، خدای وکړي چې ژوندی وي، یا محترم طاهر ستانه چې اوس وفات شوی دی، دوی هم په هغه اداره کې کار کولو. په دې اساس باندې زما او د ده روابط نور هم زیات وو، او وخت په وخت به مونږ لیدل او مشورې به هم کولې ورسره، او دبه د دو د لارخون نه ما استفاده کوله. وروسته بیا چې کله زه د راډیو نه تبدیل شوم بلې خوا ته لاړم، بیا هم زما د دو روابط زیات وو.
خدای بخښلی خبری په هغو کلونو کې چې په انډیا راډیو کې کار کاوه، د ډیلی په کالج کې د تاریخ په برخه کې لسانس واخیست. مرحوم خیبری په یو مقاله کې لیکي چې د همدې پانتون په کتابتون کې د ده داسې ارزښتمن آثار تر سترګو شول چې تاثیر یې ورباندې وکړ، او دا اغیزه د دې سبب شوه چې د نومیالي افغانان یا د هند په تاریخ او مدنیت کې د افغانانو برخه اثر یې ولیکه. زرین انصور په دې باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډیره مینه لرله، نو په دې ټکر کې د پام وړ کار کړی دی.
د تاریخ په اړه بیلابیل اثار لیکل دي، مخصوصا د افغانستان د لرغونی تاریخ، د پښتنو د لرغونی تاریخ له بیلابیلو خواو په اړه د دلچسپي و لیوالتي و په دې برخه کې تحقیقات کړي دي، او مختلف آثار په تیر په د افغانستان د لرغونی تاریخ په اړه، د آریایانو په اړه، د ساکانو په اړه، او داسې نور لیکلي دي. البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکلي دي، دغه په افغانستان کې توپان، د افغانستان د معاصرو پیخو یو نچول پکې راټول شوی دی په دغه اثر کې.
د تاریخ سره د غوث خیبری مینه د دې سبب شوی و چې د تاریخي ناولونه ولیکل. اکبر کارګر
د تاریخي داستانونو یا ناولونو تقریبا د لومړي لیکوالانو نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي استعمار په ضد باندې چې کوم قصه و افسانه وی هغه د ناول په ژبه باندې او د داستان په ژبه باندې راولي دي. مثلا دغه جملې نه دی لکه هاي خون طوفان ها تفنگداران خبر دور لمبي عبدالی تورا را کوزه پیغلا پردیس د کندار ناوي دا اثر مخکنه چاپ شوی وو.
د غوس خبري د اور لمبي په نوم ناول په روسي ژبه هم ژباړل شوی دی. د شغل انزور په نظر د غوس خیبری د کار ډیره مهمه برخه داستان لیکل دي چې په پښتو او دری ژبه یې لیکل دي.
د ام په پښتو تاریخي آثار لیکل دي، یعنی همي لنډي کیسې لیکل دي او همي د منځنۍ کیسې ناولټ او ناولونه لیکل دي. د لړکه مونږه کولای شو چې د په داستاني آثارو کې د دغه آثارو یادونه وکړو، کله د اور لمبې د تاریخ پاڼې دریم شپه یا مقدونی سکندر لکه های خون طوفان ها طوفانداران خیبر دیوانه قهرمان می میرد یا دشت های حیرت انگیز خواهرم هغه وجړل د گوگا منډلیوان پردیس د اراکوزیا پیغله او مقدونی سکندر چې غالبا دا به زه فکر کوم چې دغه نوم په بیلابیلو بڼو لیکل شوی، یعنی دا دریم شپه یا مقدونی سکندر او د اراکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثر خو په دې دوه نومونو یاد شوی دی. د دوی په اثارو کې پاک بینه، د مرګ سندره، عبدالی توره او داسې نور اثار د داستانی اثار دي. نو ځکه زما په نظر کله چې موږ د غوث خیبری د کیسه لیکنې په اړه خبرې کوو، د ده د فرهنګي خدماتو په اړه خبرې کوو، د ده د لیکوالۍ په اړه، له ادبیاتو سره د دوی د تړون په اړه خبرې کوو، مهمه خبره پکې دا ده چې دوی داستان ته ډیر زیات کار کړی دی.
کیسه لیکوال او د کیسو نقاد زرین انزور زیاتوي چې د غوث خیبری په داستانونو کې درې ټکي مهم دي.
لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کیسه لیکنې په هغه نسل لیکوالو کې غوث خیبری د مطرح کېدلو وړ دی چې دوی پښتو کیسه لیکنې ته د لومړي ځل لپاره اساسي کارونه کړي وو. یعنی دوی په حقیقت کې د پښتو د حرفي او مسلکي لومړني نسل لیکوال دي، یعنی چې یوازې د تفنن لپاره داستان لیکنه نه ده کړې، چې د نورو کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه هم لیکلي، بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په دیرشم المریزه لسیزه کې چې د 1310 کال تر 1340 کال پورې ده، په دې کې یو شمېر زمونږ داسې لیکوال د کیسه لیکنې را میدان ته شول چې کیسې ته اساسي کار وکړ. یعنی ډېر د خپل ادبي ژوند ډېره برخه داستان لیکنې ته وقف کړله، او زه فکر کوم دا همدغې لسیزې نه پښتو کیسه لیکنه یو خاص لوری او جهت پیدا کوي. غوث خیبری په همدغو کسانو کې دی چې پښتو کیسه لیکنې ته مخصوصا په دیرشمه لمریزه لسیزه کې اساسي کار کوي. دویمه خبره دا ده چې غوث خیبری د پښتو د تاریخي کیسو او ناولونو د لیکلو په لړ کې د یادونې وړ یو شخصیت دی. د هغه د کیسه لیکنو فهرست هم چې موږ وګورو ډیر لږ به داسې اثار پکې پیدا کړی شو چې هغه تاریخي نه دي، یعنی نورو موضوعاتو په اړه لیکل شوي دي. زیاتره د چې کومې لیکنې کړي دي هغه موضوعات تاریخی دی، د افغانستان د تاریخ، د پښتنو د تاریخ، بیلابیل خواوې چې دته پزلو پوری ښکار شي بیا غته داستانی برخه ورکړ بنا ورکړی دا لاندې کیسې پرې لیکلې دي او ناولیت یا ناولونه پرې لیکلې دي. زما په نظر زمونږ په معاصرو پښتو کیسه لیکوالو کې او حتی په دری کیسه لیکوالو کې به هم د دروخات غوث خیبری په اندازه د تاریخي کیسې لیکنې په لړ کې زیات کار نه کړی. صحیح ده چې موږ په ځینې نور داسې لیکوالم لرو چې هغوی تاریخي کیسې لیکلې دي، خو زما په نظر د غوث خیبری کار په دې برخه کې د زیات پاملرنې وړ دی. د هغه تاریخي کیسه لیکنه په حقیقت کې د هغه د ټولو آثارو اساسي منځپانګه وه، اساسي موضوع وه. او موږ کولی شو ووایو چې غوث خیبری د داستاني تاریخي آثار یو پرکاره لیکوالو. دریم ټکی دا دی چې هغه په داستاني اثارو کې که څه هم تاریخي حقیقتونه یې د موضوع په حیث ځان ته ټاکلي دي او بیان یې تر ډیره تاریخي دی نسبت هنری ته، مګر بیا هم د داستان لیک د کرکټرونو په برخه کې، د کرکټرونو د خصوصیاتو د څرګندولو په برخه کې، د دې په څنګ کې چې هغه تاریخي واقعیتونه په پام کې ساتي، هنري ارزښتونه هم په پام کې ساتي، د کرکټرونو عاطفي اړخونه او نور بیلابیل هغه اړخونه چې احساس او عاطفه په هنري ایجادي اثارو کې څنګه برجسته کېدای شي، د دغه برخو ته هم په خپله کیسه لیکنه کې پاملرنه کړې ده. زما په نظر غوث خیبر د افغانستان د داستاني ادبیاتو د لیکوالو په کتار کې د ګوتو په شمیر له څو تنو څخه وو.
تاریخي ناولونه اکثر د خپل وخت سیاسي، اجتماعي او کلتوري مسایل ارزوي، او په دې کیسو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کتل شوی وي او لوستونکي له تاریخ څخه پیغامونه ترلاسه کړي. د کرکټونکو په باور یو ښه تاریخي ناول باید هم داستاني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو له پلوه د اعتماد او اعتبار وړ وي. د دې داستانونو د لیکلو لپاره کیسه لیکوال تحقیق ته ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید معتبر تاریخي مراجع ترلاسه کړي چې په کیسه کې لوی تاریخي تیروتنه نه وي شوی. خدای بخښلی خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لرله او هم تاریخ لوستی وو، نو په دې ډګر کې برلاسه وو. بل پلو په تاریخي ناولونو کې باید کرکټرونه څو بوجي وي، داسې چې د دې کرکټرونو داخلي او خارجي څېره داسې انځور شوی وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه ورسره پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو.
افغان جون او شزو شاعر حسینه ګلتنها ول منځله څنګه غونډه ورته جوړ کړه؟ حسین احمد سي راپور لري.
د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر په خپل اونیزه غونډه کې روانونه یک شنبه د اگست 15مه حسینه ګلتنها ملمنه کړې و. په دې آنلاین غونډه کې له افغانستان او د نړۍ له ګډ ګډ څخه تر شلو ډیرو افغان خزینه شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې و. د دې بهیر غړي زلانور ازادي رادیو مجلې ته ویل چې داسې آنلاین غونډه ګټورې دي.
د آنلاین غونډې یو خوبي دا چې په وطن کې کله وطن بهرې تکولی شي چې په دې ډول غونډو کې ګډون وکړي او دا ډول لوی لیکوالانو سره معرفي شي، له دوی ډیر څه واوري او تابن دا ډول مطرح او لوی خزي د ویلو د پاره ډیر څه لري.
د اسینه ګل تنها تر اوسه د شعر ته کتابونه چاپ شوې دي، دوی ناولونه خپره کړي او د لنډو کیسو دوه ټولګي هم لري. د دې ترڅنګ د غلي تنها د امریکا یون لیک چاپ شوی او د افضل شوق پر شعر د نقد کتاب خپور کړي دی. زلانور وای د پخو لیکوالو تجربه د نوي شاعرانو او لیکوالو د فکر د ودی سبب کیږي.
کله هم چې د لوی لیکوالانو او شاعرانو سره زمونږ په غونډو کې ناشته یو مهم شی چې زما په خیال پوس حالاتو کې ډیر مهم دی، هغه دا چې دغه سونسي او مشکلات چې دی یوازې په مونږ باندې نه بلکې په هر چا باندې تیریږي، خو کامیاب او لوی انسان هغه دی چې خپل لار ورکنه کی او مبارزه ته دوام ورکړي. مونږ د لویو لیکوالو او شاعرانو څخه دغه مهمه برخه چې کومه ده تاسو کولی شو. او بل پوس حالاتو کې زما خیال داري چې زما د خزو لپاره ډیر زیات ضرور ده چې دا ډول غونډې ولرو او هم زموږ د پوهې لپاره او هم د پښتو ادب او فرهنګ لپاره به یو لوی راسته راوړنه وي.
د افغان خزو د آنلاین ادبي بهیر په غونډه کې روانونه ل اغلی تنها څخه د بهیر یو شمیر غړي یو لړ پښتنه وکړي. په دې اړه د بهیر بل غړي ولول دهقان وایي
اغلی تنها په خپل ادبي فعالیتونو بحث درلود په عمومي توګه او په خپل کاري فعالیتونو باندې وغږېدله او زموږ د بهیروالو لخوا د دوی څخه پښتنه وسولې. لکه زموږ په ټولنه کې ولې شعر مهم دی، په خصوص د ښځو لپاره کوم تاثیر لرلی شي، دویمه پښتنه خزینه لیدلوری په پښتو شعر کې څه ډول ارزول کی ارزوي داسې پښتنه دو پښان نور پښتنه هم لاغله تنها وسول چې هغه تنها په ډیر اوسله مندي او په مفصله توګه د پښتنو ته ځواب ورکړ.
د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر په نيزه غونډه کې د مشایرو ترڅنګ نقد کیږي او یو نیم وخت اسینه ګل تنها په څیر ځینی لیکوالي ورغواړي. زلا نور وایي چې د دوی په غونډه کې د هغو لیکوالو ګډون چې د لیکوالي پراخه تجربه لري له روحي پلوه د سکون سبب کیږي.
په اوسنۍ حالاتو کې زمونږ نوي لیکوالان او شاعران دوی ته روحیه ورکوي، دغه یو نوی فکر ورکوي، دغه لوی لیکوالان او مطرح ښځې د دوی د روحیې لپاره دغه سی غونډې ډېرې زیاتې مهمې کیدلی شي او د دوی دغه لیکلو ته د هڅونې لپاره دغه غونډې زما په خیال ډېرې زیاتې مهمې دي. او طبعا چې ډېرې لیکوالان او شاعران سره یو ځای کیږي، د نړۍ له هر ګوټه یو ځای کیږي، بحث کیږي، خبرې کیږي په شعر، په کیسه، په کتاب، نو طبعاً د خلاقیت فضا رامنځته کیږي.
د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر شمیر غړي په خپل پراخه ادبي تجربه لري چې هر اونۍ دوی د خپلو لیکنو تجربې د بهیر له نویو او ځوانو لیکوالو سره شریکوي، خو په دې کې شک نشته چې دوی د هغو لیکوالو تجربو ته هم لیواله دي او ممکن اړتیا ولري چې تر اوسه د دوی په غونډو کې برخه نه ده اخیستې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د تکړه شاعرې آمنې فنا یو نظم لرو. د دې نظم نوم دی وایلون، چې دوی په خپل شخ په آزادي رادیو مجلې لورولې دی. مننه ترې کوم او دا شعر سراور.
غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینا مینا. غواړم وایلون زده کړم، غواړم ژوند مې ډوب سندرو کې وي، غواړم چې واغوندم د شنو نغمو مهینې جامې، غواړم له ګوتونه مې کیف د موسیقي وڅاڅي، غواړم لګوتونه مې کیف د موسیقي وساتي، غواړم په رګ رګ کې مې رود وي د سندرو روان، غواړم چې ستا د سترګو رپ رپ ته نڅا وکړم، غواړم څو شېبې یو شور جوړ کړم غوغا وکړم، غواړم وایلون مې زما د څڼو د بڼو په رنګ وي او زما څڼې د زرین لمر د شغلو په رنګ وي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم کښېنم د عشق د سیند پر غاړه غاړه، ستا غزلونه شهکارونه ورسره ووایم چې آن په شګو کې احساس پیدا شي، زما رڼو اوښکو کې وسلیږي، مرغکۍ هم ټولې راټولې شي، ستا د شعر هره کلمه ښکل کړي، هم د وایلون پسته نغمه ښکل کړي، که د کیسه د بیلتانه راواخلم نه چې تازه ګلونه مړاوې شي، نه چې خزان شي لکه زما زندګي، نه 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 خدای دې نه کړي، دا غم په زړه کې ساتم، دا غربه نه خوبروم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ورسره وژاړم وژاړم، د نام را د ځوانۍ سوي کیسه، اخ د وایلون تارونه، اخ د وایلون تارونه، لکه زما د زړګي نری نری رګونه، چې اوسرې بلې د غم له شرنګه پاتې، له آهنګه پاتې، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، ستا ګل یادونه یې نغمه نغمه کې ونغاړم، دومره رانه دومره تازه دومره رانه یې حس کړم، دکه خوشبو د ناوې توب د کمیز یا زما ورک معشوقه، یا زما ورک معشوقه، ته به پوهېږې که نه چې رانږدې یې دومره، د زړه درزا دې اورم زه ستا په روح مینه، چېرته یې سا دې اورم، عشق عجیبه احساس دی چې وشنی لاشي ژوندی، ستا له انکاره قربان که هو کړې هو دې شم جار، که نه کړې نه دې اورم، غواړم وایلون زده کړم، غواړم وایلون زده کړم، مینه دې وشرنګوم آن د فنا تر دمه، درته شاعره نغمه ګره اوسم، غواړم له مرګ وروسته مې زما د قبر جنډه هم موسیقاره اوسي، تر سره یاره اوسي، زما د عشق سرود تازه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، بله مدام دغه ډیوه وساتي، غواړم وایلون زده کړم، غواړم د ژوند پاتې شیبه شیبه مې درته سرود سرود کړم، غواړم تا ته مې خبرې د زړه ټولې غزل غزل کړم، ورسره ساز د وایلون او زمزمه مې وي په مینه مینه، او زمزمه مې وي په مینه مینه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د اقرا پونم د ویني به مجلې د خبرېدو تکل لیکوال او شاعر فتانی ژوند کړی دی. دوی په خپل هم ادبي ټوټې لیکي، هم کیسې او هم شعر. اخلي ژوند وای چې دا مجله نجونو مېرمنو ته ځانګړې شوې ده. لومړی په لدوی څخه دا وورو چې اقرا مجله په څه ډول خبروي.
پیلن کومو آنلاین دا مجله خپرو، چاپی باندې موږ شرایطو باندې برابر شو، بیا به ان شاء الله موږ دا مجله په چاپی باندې هم اراده لرو.
تاسو ستاسو پورې لا نه د خبره سوي کار پکو، یعنی لومړی ګڼه هم تر اوسه پورې نه دا آنلاین سوي؟
نه، لومړی ګڼه هم پیل نه دا آنلاین سوي. موږ د خلکو سره وطنوالو سره خپل فعالیت شریک کړو، هغوی ته مو ولې رسمو فعالیت شروع کړی دی، نو د هغوی په مېرمنو په لیکنو باندې فیل حال لګیا یو، راټولوي ایجیټوي انتخابوي، نو فیل لګیا یو مشکار کوو.
په دې مجله کې چې آنلاین خپروي، یوازې به د نجونو او مېرمنو مطالبي؟
بلې، په دې کې به یوازې د مېرمنو او نجونو مطالب او د هغوی لپاره به تعلیمي لیکنې وي، د هغوی په بالکل د مېرمنو لپاره به وي.
تر اوسه پورې مو فکر کړی دی چې په دې مجله کې به کوم کوم مواد راټولوي، یعنی شعر، داستان، اجتماعي مقالې، کوم شان مو په نظر کې دی چې پکې راغونډې کړي؟
موږ خو تلن چې کوم څه راټولو د مېرمنو څخه هر اړوند سي معلومات، هر رنګ معلومات، دا غوی شیر د مېرمنو، دا غوی لندکی اجتماعي مقالی د مېرمنو پیژن ګلوی، نو دا غوی کتابونه چاپ شوی تلن موجود د مېرمنو په کتابونه سي چاپ شوی، دا غوی فارم لیکنه راسیلې کړي دي، د مېرمنی پیژندنه مو راخسته ده، د غوی لیکنې مرخص دي، د ژباړ مرخص دي، د غوی لپاره مو د پخلی اړوند د سې ډیر سمول، د پخلی برخه کې پر چې د میرمنو کوم لیکنې دی او نور د مقصد شذو لیکل یا د شذو لپاره
تاسو د مرکه په پیل کې د اشاره وکړې چې تر اوسه پورې مولا مجله بشپړه کړې نه ده، لیکن اوس ورته اشاره کوي ډیر مطالب مو راټول کړي دي، نو کله به لومړی ګڼه په رسمي ډول باندې آنلاین خپروي او نوم به ورکوي ستاسو د اقرا مجله اوله ګڼه ده؟
نو موږ ان شاء الله د راتلونکو د غنیمت کې نو موږ په لګانه به ان شاء الله ماده کو، نو سره دې راځه د پورې موږ لیکنه راټولې کړې
اٹکل کوي سي بل گنه به بیا څومره وخت وروسته خبروي، یعنی مشخص زمان ورته ټاکي؟
هر
دو میاشتو کې هر یو میاشت کې باید یو غن پرات ریواج دسته چې ځینې کسان مجله په اونۍ کې خبروي، ځینې په میاشت کې خبروي، ځینې په دو میاشتو کې، ځینې په درو میاشتو کې. فکر نه کوي چې د یو مشخص وخت کورته وټاکي دا به د دې سبب شي چې خلک به مرسر عادت شي بیا په یو وخت کې په مجله پسې ګرځي او په مطالبه پسې؟ او بالکل
موږ هم پهلن خوتروسه موږ لا ښاځه نه ده کوي را ده د سیهارو دوه میاشتې کې ان شاء الله موږ یو غانا خبرو، ځکه چې د مختاو سره موږ لې سره یو میاشتې د خپل بیا د دې زه خپل مو سره مصرف یا ما تعلیم کې مصرف یا ما سي ډیر نسم کولای نو بس دا څه وخت پیدا کیږي بیا کار کوم چې دا باندې زه هم نو څه نه ده
لته سره په دې مجله کې نور کسان هم مرسته کوي او آیا هغه غواړي خپل نمونه یاد کړي کوم کسان دي او لته سره کومک کوي؟
بلې کوي را سره او بل کوم در سره او هغه نه غواړي خپل نمونه
واشه. آنلاین سکل د مجله تاسو خبروي تر اوسه پورې کوم مطالب تاسو د دې مجله لپاره راټول کړی دي هغه مو آنلاین خبره کړی دي؟
نه هغه کوم چې موږ په مجله کې چاپو یا نشو هغه مو پهل نه دي خبر ته غوډه برسېره موږ په خپل اکرام مجله په پانه باندې فیسبوک پانه باندې او په چینل باندې موږ د میرمنو هر اونۍ یو حدیث د ښځو په اړه چې د میرمنو په اړه چې د هغوی د حقوقو په اړه کې او هر اونۍ هر یو اونۍ تر عنوان لاندې د میرمنې تاسو په جنخانی سره باندې د مېرمنو لپاره الګو وی دا غوښتي چې جن دی وی او دا غوښتي معلومات پر او کې نن د فارم دوه نه دوه مېرمنې مې چې اړتیا دي ان شاء الله نو خپل کې ونې کې به ما وکړو
لفتانی شوان څخه مننه د اقرام مجلې د لومړي غړي د خبرېدو اعلان شوې ده د دې مجلې په فیسبوک باندې کلیکل شوې دي چې د دوبی کڼه به ډیر ژر خبره شي
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا ازادي رادیوي مجله په دې ورستیو کې د یو دوت پاړه په افغانستان کې یو کلتور هم د ولور کلتور دی په ځینو ولایتونو کې د قومي مشرانو په مټ دا ستونزه تر یو بریده هواره شوې ده، خو په ځینو نورو کې لا هم دا مشکل شته. په هغو ولایتونو کې چې د ولور مشکل لا هم پکې شته یو هم نورستان دی. جزئیات په دې راپور کې
د ولور زیاتوالي په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چې چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ایران چې دا شین وز څنګه پورا کوم.
اته وشکلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته ویل 15 کال کېږي چې کوژده شبي او پلاری لزوم یو 150 سوزی شپږ غواګانی څه نغد افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لزګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وی له دې عمله ډیرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وی تیر کال د طالبان حکومت نورستان کې د ولبر اندازه 200,000 افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی د اعلان وکړ چې مهر به نور 2,00,000 روپۍ اخلي او 2,00,000 نه اضافه مهر نشته. په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزه ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنې د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه شته.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی وو. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېرې ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالوں نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل، سندھ سکنو شگونا جوڑ کے او محل، سندھ گراوڑو حامل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل سندر اسکی نوش گونا میں جوڑ کیا محل